درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند شفیق یار په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. او د سولې د ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو برمته کړي وو په فراه ولایت کې نن خوشي شوي. مخکې له دې چې په دې رپورټونو او نورو مسلو تفصیل درته وړاندې کړو، پام وکړئ خبرونو ته. سلطان محمد سرور سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت کسان خوشی کړل. افغان ولسمشر نن یو شمیر ټولګټي پروژې بدخشان کې افتتاح کړې. په بلخ کې شپږ افغان سرتیری وژل شوي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي او ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست څو دقیقې مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول کسان خوشې شوي او روغ رمټ دي.
څو شېبې مخکې د سولې ولسی حرکت ټول غړي را خوشې شوي دي، ټول روغ رمټ دي، د فراه خواته روان دي. نور جزئیات په وروسته درسره شریک شي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم په ځانګړې مرکه کې آزادی راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کسان له تحقیقاتو وروسته خوشی کړی دي. دا څلورم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. ولسی حرکت غړو 14 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټي پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. جمهور رئیس غنی د خرقه مبارک مسجد افتتاح کړ او عیدګاه مسجد هم پرانیزي. په فیض آباد ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو نننی برید کې لږ تر لږه شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. بلخ ولسوالۍ کې دغه برید لومړی د یو موټر بم په چاودنه شوی او وروسته بریدګر اډې ته ننوتی. دفاع وزارت وایي په دغه تروریستي برید کې درې نور عسکر ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي د طالبانو لخوا شوی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې جنگ دننه په اډه کې 2 ساعته دوام وکړ او بریدګر په شا وتنبول شول. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې جلا اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نمونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو له لوري د دغه رپورټ تایید ګران دی. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر د برمتنیونکو لمنګولو ژغورلی. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ګډه اعلامیه وایي چې برمتنیونکو د حاجي نصیر احمد د خوشي کولو لپاره چې د تیرې شنبې په ورځې کابل کې تښتولی وو 3 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي وو. د برمتن نیونکې ډلې مشر محمد عثمان د محمد زمان زوی او شپږ ملګري یې نن د کابل په 3 حوزه کې نیول شوي. حاجي نصیر احمد د سیم او کیبلونو لپاره د همکار په نامه د یوې کمپنۍ مشر خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته لدی چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتمی توافق ووت په خلیج سیمه کې وضعیت کړکیچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات څو ورځې ادامه کوي او د درې واړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی وایي له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکې جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. د ترکیه ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونۍ لیدنې په محل په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان نن وویل چې تونس او ترکیه په دې موافقه وکړه چې د لیبیا د حکومت څخه چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی ملاتړ کوي. د ترابلس حکومت د لیبیا د یو پخوانی جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. اردوغان وایي د لیبیا منفي انکشافات نه یوازې په دغه هیواد بلکې سیمه او په ځانګړې توګه تونس باندې تاثیر کوي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویاند یې نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زوره دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس آغلی شنواری
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200 آن مربوط
به سیمه. دا زهره بیان شنواری سرګندونه به په یو رپورت کې واورو. دا به هم واورئ چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبښکلې چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وو نن خوشې کړل. دا به هم واورئ چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی دا د دې سبب شوی چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې تر خیمو لاندې استوګن په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هیروئ. دا د ازادي راډیو د خبرونې لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,000 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا ثبت شوي شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب ثابت کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسیون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه شمېر شکایتونه تر ډېره عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط تیم
دوی د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، دولساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایتو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغل شنواری وایي د ثبت شوو شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوي نه وي د ارزونې لپاره حساب کیږي، او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوي وي د قانون او طرز عملونو په چوکاټ کې به ورته رسیده نه وشي. لدی وروسته ثبت شوو شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پیل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړه څوک دی وکولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بېپریتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی:
ما از کمشنرای
موږ د دواړو کمیسیونونو له غړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تامین کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری ډاډ ورکوي چې د قانون په رڼا کې به ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅېړي او که څنګه دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی وویشتنه غړي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تختولي و نن خوشې شول. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی خیبر عصمت ساروان ته د مرکې په پایل کې وویل:
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فراه بالابلوک کې د طالبانو لوري بېول سوي وو نن شاوخوا درې بجې را خوشی سولا و سر فرا لوری واندی چه در فرا مرکز که با در فرا بکلو که پا نور و لسوالای که با لخلق و سر در خلق و دوی خوانی هم در پروگرام روان پاید.
د فرا د والی مرسیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینجری طالبانو ته استولی دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینجرو د منځګړتو په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پریږدي؟
د سپینجرو منځګړتو په افغانستان کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره هم طالب سره هم دنیا سره کوي چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کړي که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بېرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسو د حرکت غړي نیولې دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوئ چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله شته په ځینو سیمو کې سلغي برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه د خلکو په ډوډۍ د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې دلې او وروسته معلومه شوه چې افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسی حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونه ازمایو او نور باید سره ونه تلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونه کړو سره.
اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر دی چې وایي هغه وویش غړي چې په فراه کې وسلوالو طالبانو نیولي وو نن یې خوشي کړی دی. په دې اړه مو د دې څرګندونې واورېدي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا موضوع په داسې حال کې چې په کابل کې د هوا ککړتیا ښایي د تاریخ پوګدو کې تر ټولو بد حد ته رسیدلی او ګڼ خلک د هوا له ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
دراتون کې ونې د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وی چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو کورنۍ او دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یک شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه بیا یې فعالیتونه ودرېږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدی شي چې دا موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سون د بې کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي که چېرته دوی تخلف کوي پولیس به د ټولو قوانینو مراعات په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ آزادۍ راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تېره ماشومان په تنفسي بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سیند، آزادۍ راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له خان محمد سیند او د هوا له ککړتیا سره پاتې کیږو. په کابل کې یوازې د هوا د ککړتیا ستونزه نه ده، دغلته د پاکو اوبو نشتوالی هم یو جدي ستونزه ده. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده لامل شوې چې د کابل ښار په څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بې وزله اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په څیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې. د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خرابه ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستا اوبو څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارې قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکی په ناروغي وخته شوه ده.
می رفتم ولنه
صنف 5 بودم
خوانځي تتللم او په پنځم ټولګي کې می درس وایو. دغه ناروغي را تناسبي پیدا شوه. خوانځي ته نور لاړ نشوم. ډاکټر ته لاړم درمل راکړل او راته وویل کور او وبمو پاکي وساتي.
یو بل کورنۍ وای 15 کلن لوري د ناپاک اوبو د کارونه لامل په څو ناروغي وخته او بل اخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل خار په خیمو کې د وسیدونکو کورنۍ او د استازو د شمیرو لمخې د دغه خار په چاري قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ وسیږي چې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وای اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سبوګګلا ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو وس همزو جلال آباد ته په ننګرهار کې په ورستي کې د ولایتي چارواکو ځای مدني فعالانو او همدارنګه سوداګرو په مرسته د کالدارو یا پاکستانی روپیو پر ځای د افغاني او د دودولو او رواجولو کمپاین پراخ شوه دی. خو په ځینو برخو کې دا کمپاین لا ستونزو سره مخ دی. یو شمیر دوکانداران شکایتونه لري. لا سیمی پی سهرګل امیرزه تفصیل راکړي.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیر چلندې د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروباري اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو و وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد صحاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. کوجویابس کې او خارکبرشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي او دا د افغانستان په خیر د افغانستان د ملک آبادی لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته تاوان دی. په کالار مثال یو شعر نرخ خرڅې په 10 روپۍ که هغه په افغانۍ ته 15 روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. سراب ته 15 ګون په 15 روپۍ اخلي، 10 ګون په 15 اخلي، 20 ګون په 30 اخلي او 30 ګون مثال په 30 اخلي او 50 په 90 اخلي، هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان ده.
مسعود ما د ننګرهار اوسیدونکی یم. جویف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو 10 روپۍ باندې مثال مخکیم شیخ خرڅو 15 ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ 10 روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو اوس په 10 روپۍ ورکو، نو دغه 10 افغانۍ اوس هغه 10 روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلن باید تینه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي. نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانۍ او د دودولو وروستۍ کمپاینونه مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاوله وایي چې اوس وخت افغاني او ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاین حال کې په بازار کې د افغاني او کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبره خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغاني او کمښت دغه پیسو ارزښت زیات کړي او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې حالت کې افغاني واخلي.
نمخ کې بدل دا وړې افغاني 1 روپۍ ارزانه وي په کلدار. اوس سره دې چې ارزانه نه دي پیدا کیږي نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه وساتي.
اخوا په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغانۍ بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتو یې تقاضا زیاته شوې ده. دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغانۍ وډکه ده او میلیونونه افغانۍ توزیع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو د کمپاین واوریدل. راځئ چې په هلمند کې د کتاب راټولولو د یو کمپاین په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
پټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیرو سوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګل دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه یې مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو په رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول شوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والي د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې دپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والي صاحب په مشرۍ د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والي صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتون استادانو او هم د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که هم د کتاب دپاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونه وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول شوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي، د ماشومانو لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي، د کتابونو به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي، ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره بیا ټیم مرسته کړې وه، زموږ په کتابتون کې پراته دي. نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو نه دي، جملې ښوونځي، پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي. خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعې ته ورکړي په کال کې 512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي راډیو ټول کدا هڅه بریالی شو معرف هم د خپل ښوونځي لپاره د یو یو کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوند د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه د اړتیا ستد چې هغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي، ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع لپاره دوی کتاب نشي رانیولی، اقتصادي ستونزې ستدي یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی. نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي، خپل کله دا د مطالعه فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول د پر غټوري موضوعات دي. خو یو تعداد د کتابونو ممکن موږ په خپل کتابتون کې ولرو یا معرف ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلومات لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي، معلومات دي، کتابونه دي، غوړ د غوم رسته سره تر څو د باندې خلک هم د معرف د کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کله یې خو په شار کې دی وغني او با کیفیت کتابتون شتون مهم دی. لبل خو په کتاب دروژد کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه یې هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمدلیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو 4:30 بجو ته. سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تروري.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن خوشې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. ریپورټونه وایي په بلخ کې شپږ سرتیری او د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې اته طالب جنګیالي وژل شوي دي. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو له منګولو ژغورلی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. ایران، روسیا او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او د کرملین د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی.
دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړی وس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د 500 لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنۍ برخې مسؤل مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 23 لوبغاړي د ولایتونو څخه او 14 مرکز څخه ګډون لري چې لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قرزاده په خبره د دې سیالیو په پای کې به 14 غوره لوبغاړي د افغانستان د سنوکر ملي ټیم ته انتخاب شي. دغه سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د نجونو او هلکانو د باولینګ د مقدماتي سیالیو فاینل نن په کابل کې پیل شو. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو توول دغه سیالي چې تیرونی د سل لوبغاړو ترمنځ په کابل کې پیل شوې اتنجونې وته هلکان د دې سیالیو پایلو په تلار ومنده. د ښاغلي سروش په خبره د دې لوبو وروستۍ مرحله کې به څلور نجونې او څلور هلکان د کابل منتخب ټیم ته لار پیدا کړي. احمد سروش ویل کابل وروسته به دغه سیالي په ولایتونو کې هم د زونونو په کچه پیل شي او د دې سیالیو په پایله کې به 12 کسان د کابل باولینګ منتخب ټیم ته غوره شي. او د پاکستان آل راونډر محمد حفیظ د انګلستان کرکټ بورډ لخوا له توپ اچونې منع شو. د انګلستان کرکټ بورډ په 2014 کال کې هم پر د ناسم بالینګ اکشن لاملا بندیز لګولی وو. محمد حفیظ چې 19 کاله عمر لري په خلاص آف بریک توپ اچونه کوي چې زیاتره وخت ګیلاسې توپ وهونکی ژر سوځوي. په تیرو کلونو کې انګلستاني بین سټوک هم انتقاد کړی و چې د توپ اچونې سټایل یې ښه نه دی. حفیظ د قطر هیواد په ټی 10 لیګ کې هم ولوبید او د جولای په میاشت کې په نړیوال جام کې هم ولوبید او توپ اچونه یې وکړه. د انګلستان کرکټ بورډ د ډسمبر په 15 نیټه د چهار شنبې په ورځ یو ځل بیا پر حفیظ بندیز ولګوه چې په دې ډول اکشن سره هغه نور توپ اچونه نشي کولای.
او په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ونیز پروګرامونو ته رسو. لومړنی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام دی. دا وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانه مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا پنځه دانه نور مې واکسین کړي. بيخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
و واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په فایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوې زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنځ، تورې ټوخلې، تورزیری، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لا غیس خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راټول چې دا غوې سی واکسین کړ سلوختي چې پروسه یې مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا 3 واکسین ورته کړې دي، نور مې نه دي ورته کړې، 3 دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړې. هغه دې نه دي واکسین کړې، اوس څه مشکل لري؟ بیخي به دماغ دې بل رقم دی.
څه رقم به دماغ دی؟
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مانی، بیا زما وام داسې وام چې پوال نه
څومره مریضي ګذاري سندي واکسین کړي،
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغي کې نه سميږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دین دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. تاسو بیا کلینیک اندرا له دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی دار مرز دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا واکسین کوي. واکسین موږ کوو هغه ځداري ودا کارت ورته پروت دی.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وايي باج دي څه خو وایي دا شری د کوې نور کوسات چې دی د نور مرزونه چې دی وایي دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
د هم دی لپاره واکسین کوي،
هغه دی د لپاره واکسین کوو.
اته منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی دي موږ کورنۍ موږ سره خټول کړی دي.
د څوک نه ستاسو واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس تر ترالو ما 5 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو شي نه وکړي. ها واکسین خو کو خلک وايي واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وايي شته، ځینې وايي نه دي شته، نه دي دا څه خلک وايي؟
ته خپل څه وايي؟
ډاکټران وايي شته، ځینې خلک وايي وايي دا تر خلک وايي یا چې واکسین مکوي شنه سر خبرې اړه کاری خپل دغه کوشش کوي
لغ خپل زرو نه عارف څه